Radio. Radio Azadi.
شنبه د سرطان دوهمه د جون درويشتمه د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه پیل شو او د ماښام تر اوسه جوړه خبرونه په منځنۍ صفه 12 پښنیوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ازادي رادیو د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 3.5 هم خبري شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه زحمت شیبر د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه مختوړم. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې به وړاندې د افغانستان د سولې د عالي شورا په وینا واوري چې په لنډ راتلونکو کې به د سولې خبري په افغانستان کې پیل شي یا د افغانانو د سولې خبري به پیل شي. خو لومړی خبرونه. د ننګرهار چارواکي په دغه ولایت کې د داعش د نږدې 200 غړیو د وژلو خبر ورکوي. له هلمند تر کابل د سولې ولسی حرکت نن په کابل کې د څو سفارتونو مخې ته پرله توهي او د امریکا د کانګرس یو جګپوړی پلاوی روسیې ته روان دی. بشپړ خبرونه. د ننګرهار چارواکي وایي په هسکه مینه ولسوالۍ کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش شاوخوا 200 غړي وژل شوي دي. د داعش دغه وسلوال په هغو پوځي عملیاتو کې وژل شوي چې له څو اونیو راهیسې په دې ولسوالۍ کې روان دي. د والي ویان عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل د دغو عملیاتو رهبري د افغان پوځیانو په لاس کې ده، خو بهرني ځواکونه یې د هوا له لارې ملاتړ کوي. هغه د تلفاتو په اړه وویل
دوسو په شاوخوا کې د داعش وسلوال وژل شوی دی چې په دې کې د دوی مهم رهبری غړي دي او همدار زیاتی بهرنی اتباع دي. اوس هم هلته عملیات زموږ هوایی جریان لري. په ننګرهار کې په ټولو هغو سیمو کې چې هلته داعشیان دي، د امنیتي ځواکونو لوري د بهرنیو ځواکونو په مرسته عملیات جریان لري.
د ننګرهار د والی ویاند وایي د دغو عملیاتو پر مهال د داعش د ساوخوا ادارې څو مهم مرکزونه ویجاړ شوي او 12 کلي له دغو افراطي وسلوالو تصفیه شوي دي. د سولې د ولسی حرکت غړي وایي چې سر لننه په کابل کې د څو سفارتونو او د ملګرو ملتو د دفتر مخې ته اعتراضیه پرلت پیلوي. له هلمند تر کابل د سولې ولسی حرکت مطبوعاتي مسؤول بسم الله وطن دوست ازادي راډیو ته وویل
د پنځو هیوادونو سفارتونو مخ ته کښېنو چې هغوی امریکا، روسیا، برېټانیا، ایران او پاکستان دي او تر څنګ د ملګرو ملتونو دفتر مخ ته هم کښېنو او د هغوی پر ولسونو غږ کوو چې دغه هیوادونه د طالبانو په رهبرۍ کې لاس لري او نه پرېږده چې هغوی په خپلواکه توګه پرېکړه وکړي او د ولس غوښتنو ته مثبت جواب ووایي.
دغه پنځو سفارتونو د ولسی حرکت د دې پرلته غوښتنې په اړه تبصره نه ده کړې. د دغه حرکت غړیو وسلوالو طالبانو ته درې ورځې مهلت ټاکلی و چې اول اوربند بیا د سولې خبرې پیل کړي، خو د تېرې شپې تر 12 بجو وروسته هم وسلوالو طالبانو د دغه مهلت په اړه رسمن څرګندونې ونه کړې. ولسمشر اشرف غني شاوخوا 8 ورځې مخکې د حکومت لخوا هغه اعلان شوی اوربند چې د روژې له 28 د کوچني اختر تر 15 و د 10 نورو ورځو لپاره تمدید کړ چې موده یې راتلونکې دوشنبه پای ته رسېږي. خو وسلوالو طالبانو یوازې د اختر له درې ورځو کې اوربند اعلان کړی و. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي پولیسو پرون په تورخم کې په زیاته پیمانه قیمتي ډبرې نیولې دي. د دغه وزارت ویان نجیب دانش تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې په پام کې و دغه ډبرې چې 15,930 کیلوګرامه دي پاکستان ته انتقال شي.
په تورخم کې په یو موټر کې بار قیمتي ډبرې چې تر هندوانو لاندې ځای پر ځای شوي وې او په پام کې ول افغانستان او پاکستان ته ولېږدول سي کشف شوي.
شغلې دانش زیاته کړه چې د پیښې په تړاو د موټر چلوونکی نیول شوی. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ د هغه پریکړې مسوده تصویب کړه چې د مالدو والا بلتون غوښتونکې سیمې ترانس نستریا د روسیې د پوځي ځواک د سمدستي وتلو غوښتنه پکې شوې ده. دغه مسوده پرون جمعه په 4/6 موافقو، 15 مخالفو او 3 ممتنع رایو سره تصویب شوه. د پریکړه لیک دغه مسوده د مالدووا، ګرجستان، کاناډا، لاتویا، لیتوانیا، رومانیا، اوکراین او ایستونیا لخوا ترتیب شوې وه. ترانس نستریا سیمه چې اوسیدونکي په روسي ژبه خبرې کوي په 1990 کال کې له مالدووا لدی بیر خپلواکي اعلان کړه چې مالدووا له رومانیا سره د یو ځای کولو هڅه ونه کړي. د دوو نړیوالو جګړو پر مهال د مالدووا زیات سیمې د رومانیا د قلمرو برخې وې. د مالدو ځواکونه د ترانسنستریا له هغو جنګیالیو سره چې مسکو یې ملاتړ کوي په 1922 کال کې لنډمهاله خونړۍ جګړه هم کړې. د امریکا د کانګرس د جمهوریت غوښتونکو غړیو یو لوړ رتبه هیئت ماسکو او سنت پیټرسبورګ ته سفر کوي. دغه ګوند دوه غړیو دا خبر تایید کړی او ویل شوي چې په دې هیئت کې سناتور سټیف دینس او جان هوفن هم شامل دي. سناتور جان کینیډي او ریچارډ شلبي پرون سی این این ته وویل دوی به د هغه سفر پر مهال روسیې ته ولاړ شي چې د ماسکو لپاره د امریکا سفیر جان هینسمن تنظیم کړی دی. سناتور شلبي سی این این ته وویل د دې سفر پر مهال په لوړه سطح غونډې په پام کې دي، خو په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. او وروستی خبر دا دی چې نن شنبه په روسیه کې د فوټبال د نړیوال جام لوبو په ترڅ کې درې مسابقې کیږي. لومړۍ مسابقه به د افغانستان په وخت د مازدیګر په 4:30 بجو د بلجیم او تونس ترمنځ وشي. په دویمه مسابقه کې به پر 9:30 بجو جنوبي کوریا او مکسیکو د سیالۍ میدان ته ووځي او درېمه مسابقه د شپې پر 10:30 بجو د جرمني او سویډن ترمنځ ده. د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. د افغانستان د سولې عالي شورا د سولې د خبرو پیلېدو ته خوشبینه ده.
تمام نشانه ها و علائم نشان دهنده این است که ما در آستانه یک تحول بسیار بزرگ قرار داریم.
په دې خبری مجله کې د سولې د عالي شورا نظر د امریکا د مرکزي ډلې په اړه هم در سره شریکو. امریکا دا ټیم د افغانستان د سولې د خبرو لپاره جوړ کړی. نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې هم د افغانستان د سولې مسله چیرل شوې ده. په خوست کې مو د لیکوالو او ادب مینوالو له سره خبرو.
په بیلابیل ولسوالیو کې په لری پرتو سیمه کې ځوانان راټولېږي، دوی نوبتي فرهنګي غونډې لري. د دې ګټه دا وي چې خپلې ادبي او فرهنګي تجربې له بل سره شریکوي.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې د یمن د سمندر غاړې ښار هدیده څخه ملکیان د سخت جګړې له ویرې په وتو دي. او د خبرې مجلې په ورستیو کې د ژوند رنګونه پروګرام لرو.
د کندوز د ارشی مې خمه ده، روغه مې ده، د امام صاحب مې صدا غل ضعیفه ده، د خواجه بلدین مې ضعیفه ده، د ټولې کې د ارشی مې صحیح ده.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي ډېر ژر به له وسلوالو طالبانو سره د سولې رسمي خبرې پیل شي. په همدې حال کې د افغانستان جمهوري ریاست ویلي سولې ته د رسېدو لپاره ډېر فرصتونه برابر شوي دي. جزئیات ته سالی محمد سالی پور راپور کوي.
په افغانستان کې د سولې د هڅو په لړ کې د سولې عالي شورا وایي له وسلوالو طالبانو سره د سولې د رسمي خبرو د پیل لپاره ځینې نښې نښانې لیدل کیږي. د دې شورا مرستیال مولوی عبدالخبیر اوچقون ازادي راډیو ته وویل په نږدې راتلونکي کې به د وسلوالو طالبانو، افغان حکومت او د امریکا متحده ایالاتونو د استازو ترمنځ د سولې مذاکرې رسمن پیل سي.
تمام نشانه ها و علائم
ټولې نښې نښانې دا څرګندوي چې د یو لوی بدلون په درشل کې یو. قوي احتمال شته چې په نږدې راتلونکي کې مذاکرې پیل سي چې د طالبانو، افغان حکومت او د امریکا د استازو ترمنځ دغه درې اړخیزې مذاکرې به په افغانستان او سیمه کې د سولې او دایمي ثبات د ټینګښت سبب سي. د سولې د خبرو د رسمي پیل لپاره دا نښې چې د سولې عالي شورا یې هیله منه کړې کومې دي؟ ښاغلی اوچخون یې داسې ځوابوي. یوه دا چې د افغانستان په سطح یوه ملي اجماع سته، یوه تجربه چې موږ ولیده او لنډمهاله هم وه، هغه اوربند و. د طالبانو ډېرې ویډیویي ټوټې موږ ولیدې چې څرګندوي دوی له جنګه ستړي دي. فکر کوم پر پاکستان هم سخت فشارونه دي. د امریکا متحده ایالاتونه هم لیوالتیا لري چې د افغانستان او طالبانو ترمنځ د مذاکرو په پیل کې برخه واخلي. دا هر څه ښیي چې موږ یوه ملي، سیمه ییز او نړیواله اجماع لرو. راپور نوې د مرکزی او جنوبی آسیا په چارو کې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې الیس ویلز د تیرې چهارشمې په ورځ ویلي وه له طالبانو سره د سولې پروسې د همکاري لپاره د امریکا لخوا یوه کاري ډله جوړه شوې ده. په همدې حال کې د جمهوری ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی وایي په افغانستان کې د سولې او پخلاینې لپاره ډېر فرصتونه ایجاد شوي دي.
فرصت های بیشتر
به وجود آمده د سولې نور فرصتونه هم ایجاد سوي. مهمه ده چې مخکې ټوله فرضیه دا وه د طالبانو جنگی ماشین چې د طالبانو قمندانان دي، طالبانو ته ویل چې د اوربند یا هم د سولې د پروسې د ملاتړ لپاره چمتو نه دي. خو ولیدل شول چې د درې ورځني اوربند پر مهال دوی شهرونو ته راغلل او خپل هیوادوالې په غېږ کې ونیول. په وسلوالو مخالفانو کې هم د جګړې ستړیا سته. د افغانستان جمهوری ریاست او د سولې عالي شورا په داسې حال کې له افغان طالبانو سره د سولې خبرو ته هیله مند دي چې وسلوالو طالبانو د دوی د درې ورځني اوربند له پای ته رسېدو سره سم په بېلابېلو ولایتونو کې خپلې حملې شدیدې کړې دي. د راپورونو پر اساس د وسلوالو طالبانو په تازه حملو کې په لسګونو افغان پوځیان وژل سوي دي. افغان حکومت د تیره اونۍ د یکشمې په ورځ اعلان وکړ چې د وسلوالو طالبانو په وړاندې خپل اوربند لس ورځې نور هم غځوي. وسلوالو طالبانو یوازې د کوچني اختر په درې ورځو کې د اوربند اعلان کړی و، خو د افغان حکومت هغې غوښتنې ته یې ځواب نه دی ویلی چې د اوربند د غځولو لپاره یې ورڅخه کړې وه. وسلوالو طالبانو په وار وار ویلي چې له افغان حکومت سره نه، بلکې د امریکا له متحدو ایالاتونو سره مستقیما د سولې خبرې غواړي.
په راپور کې مو د جنوبي او مرکزي آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالي الیس ویلز په وینا واورېدل چې له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره یو مرکزي ټیم جوړ شوی دی. د افغانستان د سولې عالي شورا د امریکا د متحده ایالاتو له لوري د سولې د خبرو اترو د پیل او د دغه بهیر چټکتیا لپاره د مرکزي ډلې جوړېدل اړین بللي او هرکلی یې کړی. د دغې شورا ویاند احسان طاهري له ازادي راډیو سره په خبرو کې تمه وښوده چې دا ډله به د سولې د بین الافغاني خبرو اترو لپاره عملي ګامونه پورته کړي. تفصیل د کابل د نجې ساپوی په راپور کې.
افغان حکومت او د امریکا متحده ایالات تر بل هر وخت زیات له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو اترو ته هیله مند دي. د افغانستان د سولې عالي شورا ویان احسان طاهري د جمعې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې تمه وښوده چې دا ډله به د سولې د بین الافغاني خبرو اترو لپاره عملي ګامونه واخلي. دوی همدارنګه د دغې ډلې له رامنځته کېدو هرکلی وکړ.
له شک پرته هر هغه ګام چې موږ سولې ته ورسوي ترې هرکلی کوو. موږ په دې برخه کې هر ډول همکاري ته چمتو هم یو. د نیکمرغه د سولې لپاره نړیوال او سیمه ییز اجماع رامنځته شوی ده او د سولې پروسه به د افغانانو په رهبری وي.
دا په داسې حال کې ده چې د سویلي او مرکزی آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ایلس ویلس ویلي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره یو مرکزي ټیم جوړ شوی چې په واشنگټن او کابل کې د امریکا په سفارت کې فعالیت لري. میرمن ویلس طالبانو ته هم خبرداری ورکړی چې د جګړې له لارې بابریا لینشي که څه هم د دغې ډلې د کارونو د پیل په تړاو ډېر جزئیات نه دي خبر شوی، خو د افغانستان د سولې عالي شورا ټینګار کوي چې له دغې ډلې سره به په ګډه کار وکړي. دا په داسې حال کې ده چې یوه ورځ مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل شوی، اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې ته ویلي چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې له ډېر ځنډ وروسته په یو نامعلوم ځای کې پیلېدونکي دي. په همدې حال کې د افغانستان د جمهوري ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي بیا ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا د متحده ایالاتونو د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس سره په ټلیفوني خبرو کې د سولې او له وسلوالو طالبانو سره د اوربند ترڅنګ له تروریزم سره په ګډې مبارزې ټینګار کړی. د روژې په پای او د اختر په ورځو کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو لخوا د اوربند له اعلانېدو وروسته په افغانستان کې د سولې لپاره هڅې نوي پړاو ته رسېدلې. خو اوس پوښتنه دا ده چې د سولې د خبرو اترو د پرمختګ لپاره د مرکزي ټیم رامنځته کېدل به څومره سوکړي. د ولسی جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان په دې اړه وویل،
کومې هڅې چې د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان د سولې په تړاو پیل کړي دي هیله مند یو چې صادقانه وي او د سولې له پروسې سره مرسته وکړي. کومه مرکزي ډله چې امریکا جوړه کړې ده هغه مهال به نتیجه ورکړي چې پر پاکستان نړیوال فشارونه زیات شي او دغه هیواد اړ شي چې د سولې له پروسې سره صادقانه همکاري وکړي، کنه نو دا هڅې به نتیجه ورنه کړي.
که څه هم له اختر وروسته د طالبانو حمله بیا پیل شوې، خو عمومي باور دا دی چې د جګړو زور د پخوا په پرتله تر ډېره کم شوی او ډیپلوماتیک چینلونه تر پخوا زیات فعال شوي دي. خو د ولسی جرګې غړي وایي د سولې په برخه کې د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې له هڅو سره سره د امریکا له لورې رامنځته شوې کاري ډله باید پر پاکستان نړیوال فشارونه زیات کړي تر څو دغه هیواد د سولې په برخه کې صادقانه مرسته وکړي.
د ناجي ساپوی په راپور کې مو واورېدل چې د جنوبي او مرکزی آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالي الیس ویلز ویلي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره یو مرکزي ټیم جوړ شوی چې په واشنگټن او کابل کې د امریکا په سفارت کې فعالیت لري. د افغانستان د سولې عالی شورا د دې کاري ډلې هرکلی کړی دی او هیله یې ښولې ده چې د افغانستان د سولې په چارو کې به مرسته وکړي. تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته د سولې په ارتباط اس ام اس راوستوئ. د دې خبري مجلې په وروستیو کې لولو، خو وړاندې نړیوالو چاپي خپرونو ته په کتنه کې واشنگتن پوسټ ورځپاڼې هم د افغانستان د سولې په اړه لیکنه خپره کړې او خپروي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
نړیوالو چاپي خپرونو د افغانستان په اړه دوه متضاد خو له یو بل سره تړلي موضوعات څېړلي، سوله او جګړه. وال سټریټ جرنال ورځپاڼې د ننګرهار په هسکه مینه ولسوالۍ کې د داعش پر ضد د وروستیو عملیاتو په اړه چې په لسګونو وسلوال پکې وژل شوي دي لیکنه خپره کړې ده. د اسلامي دولت ډلې په 2014 کال کې په ننګرهار کې خپل مرکز پرانیست او له دې ځایه په کابل کې یو شمېر ستر بریدونه تنظیم کړل. وال سټریټ جرنال د امریکا د ځانګړي ځواکونو د یو مسؤل په وینا خبر ورکوي چې د هسکه مینې له وروستیو عملیاتو وروسته د داعش هغه شبکه ګډوډه شوې ده چې په کابل کې به یې بریدونه تنظیمول. ورځپاڼې لیکي چې داعش هڅه کوي چې په ننګرهار کې د پښې ځای پیدا کړي، خو اوس دا ډله له ستونزو سره مخامخ ده. وال سټریټ جرنال ورځپاڼه د افغان ځواکونو په وینا لیکي چې د ننګرهار هسکه مینه ولسوالۍ ته داعش وسلوالو د خپل اصلي مرکز په سترګه کتل. د دې ولسوالۍ په ګورګوري دره کې د داعش پر ضد افغان او امریکایي ځواکونو درې اونۍ عملیات وکړل. تر دې عملیاتو وروسته افغان چارواکو وویل چې د داعش تر 1600 ډېر وسلوال وشل شوي دي. وال سټریټ جرنال بیا د یو افغان عسکر خبره راخیستې ده چې په دې جګړې کې برخه اخیستې وه. دی وایي چې ژوند اوس په دې بالا یا هسکه مینه ولسوالۍ کې عادي حالت ته راګرځي. ورځپاڼه بیا د هسکه مینې د اوسیدونکو دې اندېښنې ته اشاره کړې ده چې وایي اوس خو افغان ځواکونه ځای پر ځای شوي دي، خو کله چې دوی سیمه پرېږدي د داعش وسلوال به بیا راوګرځي. داعش هغه ډله ده چې د افغانستان د حکومت په اوربند کې چې د روانې جون تر اخیره تمدید شوی دی داخله نه ده، خو له طالبانو سره د دې اوربند په اړه واشنگتن پوسټ تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې ده. سعودي عربستان د افغانستان د اوربند ملاتړ کوي. د مقالې لیکوال لیکي له دې هڅې دا څرګندې شي چې په افغانستان کې د سولې ټینګېدو ته هیلې په زیاتېدو دي. په دې مقاله کې د عربستان د پاچا سلمان بن عبدالعزیز د چهارشنبې د ورځې خبرو ته اشاره شوې ده چې په هغو کې له طالبانو سره د ولسمشر اشرف غني د اوربند ملاتړ وکړ. که څه هم طالبانو دغه اوربند د اختر له درېیمې وروسته تمدید نه کړ او جګړې ته یې مخه کړه. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په یو بیان کې چې رسنیو ته یې استولی دی لیکلي دي چې هیڅ راز پټې او ښکاره خبرې یې د افغانستان له حکومت سره نه دي کړې. د لویدیځ وی بلې چاپي خپرونې ډیپلومات بیا تر دې سردیک لاندې لیکنه خپره کړې ده. ولې د افغانستان د سولې خبرې نشتې دي؟ په دې مقاله کې دریو ټکو ته اشاره شوې ده: د افغانستان د حکومت له لوري د اوربند اعلان، د اختر په ورځو کې د طالبانو له لوري ورته پریکړه، او د امریکا د متحده ایالاتونو چمتووالی د سولې خبرو ته. دا څرګندوي چې په افغانستان کې د سولې راتګ ته سیاسي اراده د پیاوړي کېدو په حال کې ده. اساجی رډو په منځنۍ څپه دولش پښنې وی په ټول افغانستان کې اوري. د خوست یو شمېر فرهنګیان وای چې په دې ولایت کې په اطرافي سیمو کې فرهنګي فعالیتونه کم رنګ شوي او د جنو مخکینو یو کلتوري ټولنو فعالیتونه پټه پدریدلې. خو بل لوري ته ځای چارواکي په دې ولایت کې فرهنګي هڅې اخیسمنې بولي. نجیب الله الخیل له خوست راپور لري.
د خوست یو شمېر لیکوال او فرهنګیان وای چې د یاد ولایت په لور پرتو سیمو کې کلتوري فعالیتونه لږ شوي او د بیرته ښه کېدو لپاره یې اساسي کار نه دی شوی. بلخوا بیا ځینې کسان په دې باور دي چې د ادبي دستورو او علمي ناستو او برنامو کیفیت او معیار کې خوالی راغلی، او تر څنګ د کتاب لیکنې په ګډون د علم، ادب او فرهنګ د اساسي برخو بډاینې ته توجه ډېره شوې ده. لیکوال او ژورنالیست محمد غفور مهیدی په خوست کې د کلتوري هڅو د انسجام او راغونډولو لپاره د مرکزیت او محوریت نشتون همدارنګه د فرهنګیانو اقتصادي او مادي ستونزې مهمه ننګونی بولی.
دا یو ننګونه ده چې دلته یو فکری تمرکز او د سازماندهۍ لپاره یو مشترک منبع نشته، او له بل خوا مالی او اقتصادي ستونزې دي د لیکوالانو، شاعرانو او ادیبانو سره د لپاره د دولت ملاتړ، د سوداګرو ملاتړ او د نورو فرنګي کړیو ملاتړ نشته.
لیکوال او شاعر نوراجان بهیر وای چې اوس هم د خوست په بیلابیلو سیمو کې فرهنګیان اورون اندي په فرهنګي دستورو کې راټولیږي.
که څه هم خوست وړه سیمه ده خو په بیلابیلو ولسوالیو کې په لری پرتو سیمه کې ځوانان راټولیږي. دوی نوبتي فرهنګي غونډې لري، مشاعرې لري، کرکتنې لري. د دې ګټه دا وي چې دوی له یو بل سره اول خدا چې پیژندګلو پیدا کوي، بل خپلې ادبي او فرهنګي تجربې له یو بل سره شریکوي، نو په عموم کې دا هڅې د سیمې لپاره او په خپله د دې ځوانانو لپاره ګټورې.
لیکوال او د نظر خاوند زاید شانګار سره له دې چې په یو شمېر ولسوالیو کې روانې فرهنګي هڅې یادوي، خو زیاتوي چې بیا په ځینو ولسوالیو او اطرافي سیمو کې چې د فرهنګي هڅو پیل له هم او ځایونو شوی و، اوس دا ډول دستورې کمې شوې دي.
په ولسوالیو کې هم دا فعالیتونه شته، لکه په بدوځیو کې، په خبریو الناسان په تنهایو کې، خو د پخوا په پرتله په ولسوالیو کې دا فعالیتونه کمرنګه شوي دي. د بېلګې په توګه مخکې د تریزیو عالی شهرو په ولسوالۍ کې د عبدالباري جهاني په نوم الناسان د ستورو عادل ادبي ټولنه وه، محمد صدیق پسرلي په نوم ادبي ټولنه وه، اریانا ادبي ټولنه وه.
بل خوا د خوست چارواکي وایي چې د ځایي ادارې په هڅو او پرله پسې پاملرنې یاد ولایت کې د ادب، فرهنګ، تعلیم او تحصیل برخې پیاوړې شوي دي. د خوست د والي ویان طالب منګل وایي چې
په مرکز سربیره په ولسوالیو کې هم دغه بهیرونه غځېدلي دي او انشاءالله ولایتي اداره فرهنګي برخې ته ژمنه ده او فرهنګي برخه کې به په راتلونکي کې موږ د نورو فرهنګي پرمختګونو هم شاهد اوسېږو.
د یادونې وړ ده په خوست کې دا مهال خواوشو او یا مدني ټولنې، ټولنې سازمانونه او فرهنګي بنسټونه فعالیت لري چې لږه برخه یې څرګند او محسوس فعالیتونه لري. رونا اندي وړاندیز کوي که چیرې د ټولنو د فعالیتونو د څرنګوالي همدارنګه د هغوی د کړنو د ګټورتوب او اغیزمنتوب بنسټیز ارزونه وشي، نو د هغو خلکو او ټولنو مخه به ونیول شي چې یوازې په دې نوم شخصي استفاده کوي او د فعالو بنسټونو د فعالیتونو په مخ کې یې خنډونه جوړ کړي دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
لا ازادي رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د یمن د دولتي ځواکونو او حوثي یاغیانو ترمنځ د سره سمندرګي په بندري شار هدایده کې جګړې پرون کمی شوې، خو د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداروي له جنگي سیمو د جګړو د شدت له بیرې ګڼ ملکیان وتلي. ملګرو ملتونو د یمن په جګړه ځپلو سیمو کې د اوبایا کولرا ناروغي د خپرېدو په اړه هم اندېښنه ښکاره کړې ده. صالح محمد صالح راپورټ لري.
په یمن کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا پرون جمعه په یو اعلامیه کې وویل چې د جنگ له ساحو نور خلک هم په وتو دي او د پلازمینې صنعا په ګډون په خوندي ساحو کې د میشتېدلو هڅه کوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې د پنځمې په ورځ ویلي و چې روانه میاشت تر 1500 زیات کسان په هدایده کې له خپلو کورونو بې ځای سوي دي. د ملګرو ملتونو د اټکل مخې په هدایده شار او شاوخوا سیمو کې شاوخوا 600 زره کسان ژوند کوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې ویلي د بشري مرستو همکاران د خوړو، اوبو او صحي خدماتو په برابرولو سره د بې ځایه سوو د اړتیاو د پوره کولو هڅه کوي. د فرانسې خبري اژانس ویډیو ژورنالیست وایي د متحده عرب اماراتو د سری میاشتې ادارې په لسګونو موټر چې بشري مرستې پکې بار دي له ساحلي ښار موخا څخه د یغنو ترول کې لاندې له قلمرو تیرېدو ته انتظار دي چې بې ځای سوو کسانو ته ورسول سي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP د جمعې په ورځ په حجه ولایت کې د هدایده پر بې ځای سوو کورنیو مرستې وویشلې. د بشری مرستو د همغږي ادارې ویان یانس لایرک په جنیوا کې پرون یو خبری کانفرنس ته وویل اوس مهال تر ټولو غټه اندېښنه اوبه یا کولرا ناروغي ده. که چیرې په یوه سیمه کې هم د اوبو سیستم له کاره ولویږي، د روانو جګړو له کبله د وضعیت د کنټرول لپاره سمدلاسه اقدام ونیسي، دا ناروغي به په لنډه موده کې په چټکۍ سره خپره سي. له 2014 میلادي کال راهیسې په یمن کې د اوبا یا کولرا ناروغۍ د څه باندې 1 میلیون مشکوکو پیښو راپور ورکول سوی دی. په یمن کې په دې ناروغۍ چې اوس هم ختمه سوې نه ده، تر اوسه تر 2000 زیات کسان مړه سوي دي. اوسی یغن چې ایران ملاتړ کوي تر اوسه پر هدایده شار د خپل کنټرول له ختمولو سره موافقه نه ده کړې. دغه شار له بندره یمن ته 3% برخه واردات کیږي. اوسی اغیانو چی کلا د یمن له پلازمینې حکومت وشاړه د یمن د شمال زیاتې برخې او د سره سمندرګي بندری ساحې ونیولې. دغه ډله له 2014 لدې کال راهیسې پر هدایده بندری شار کنټرول لري. سعودي عربستان او متحدانو یې په یمن کې د حکومت د برحالولو لپاره د 2015 لدې کال په مارچ میاشت کې پوځي عملیات پیل کړل. د دغو عملیاتو له پایله تر اوسه شاوخوا 10,000 کسان چې ډیری ملکیان دي وژل شوي دي.
ازادي خبری مجله اوري.
په افغانستان کې د سولې او د اوربند په ارتباط باندې تاسو کولی شئ چې په دې خبری مجله کې مشته اس ام اس راوستوي. په روسیې کې تاسو یو شمېر اس ام اسونه لولو په دې ارتباط. اوس لنډ خبرونه. د ننګرهار چارواکي وایي په هسکه مینه ولسوالۍ کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش شاوخوا 200 غړي وژل شوي دي. د داعش دغه وسلوال په هغو پوځي عملیاتو کې وژل شوي چې له څو اونیو راهیسې په دې ولسوالۍ کې روان دي. د سولې د ولسي حرکت غړي وایي سر لننه په کابل کې د څو سفارتونو او د ملګرو ملتونو د دفتر مخې ته اعتراضیه پرلت پیلوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وویل پولیسو پرون په تورخم کې په زیاته پیمانه قیمتي ډبره نیولې ده. د ملګرو ملتو عمومي اسامبلې د هغه پریکلیک مسوده تصویب کړه چې د مالدو ولا بیلتون غشتون کې سیمه ترانس نستریا د روسیې د پوځي ځواک د سمدستي وتلو غشتنه پکې شوې. د امریکا د کانګرس د جمهوریت غشتون کو غړیو یو جګپوړی هیئت ماسکاو او سنت پیټرزبورګ ته سفر کوي. او نن شنبه په روسیه کې د فوټبال د نړیوال جام لوبو په ترڅ کې درې مسابقې کیږي. په روسیه کې د 2013 کال د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې پرون هم درې لوبې وشوې. په اوله مسابقه کې برازیل 2-0 په وړاندې کاستاریکا ته ماتې ورکړه. په دویمه مسابقه کې نایجیریا 2-0 په وړاندې آیسلند مات کړ. او درېمه سیالي چې د سربیا او سویس ترمنځ وه چې 2-1 په وړاندې د سویس په ګټه پای ته ورسېده. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس پښتنې په ټول افغانستان کې اوري. او زموږ خپرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې نیولای شئ. د ژوند رنګونه پروګرام فرشته مرسل وړاندې کوي.
د ژوند رنګونه
حاجی مسوخان ولایت کابل اوسوالی بګرامي. ما خپل دکانداری ده.
څه شي خرڅې
ده؟ دکانداری مې لوبیا او بس دا غشاینه دکانداری باغ تازي کې دکان لرم.
دا مې لوبیا ده شاین لکم زاین راوړي.
مې خدای کندوز و امام صاحب مزار خان راځي دي خان راځي او دام لوبیا شي ده قزاقستان راځي.
تاسو مې یاد کړی کنه دا مې هم ډولونه لري لکه لوبیا ایت لري نه خود لري او کیو رقم
نه مې کې پرکونه دي. اوس کندوز د ارشم مې خمه ده وغه مې ده د امام صاحب مې څه دا غل زئی پده د خواجه بودین مې زئی پده دا ټول کې درچې مې سئی ده.
مې معمولا په شولا کې چول کېږي کنه یا څو کرټو ویزه په خېبره کې چول کېږي. کوس درته وې څنګه به پوسو چې دا مې خمه ده.
مې چې غوټه مې صفه مې کنه خاورونه لري نور خشرهونه لري د ارچی نام دا مې شولا کې خلګي.
نو کلاسیک څوک مې اخلي باید وګورې چې هغه غټه غټه مې
او غټه مې او
مې چې کله وساتل سي هغه خرابېږي او کله کوریزه غونډه خاصیت لري چې څومره سات نور مخکې
مې خرابې نه لري. یو شای خرابې ده چې وګو ورسي بس د سي ختمه ده لکه سیمټ دغه ده د سي ختمه ده بس بوي کې ختمېږي دغه خراب وایي.
او کوبو ورنسي
وګو سي ورنسي نه خرابې. یو د اخر کې څه خاورې ول دي به چنجای کې
اتاس پر ازر هغه مې چې په افغانستان کې کارل کېږي کنه د نور ځای له مې سره څومره فرق لري.
افغانستان خامې ده کنه چې کوم مې او بو زیاته خړلې هغه مې خام راځي تندرستم راځي صفام راځي او خغوټم راځي مانس کې هغه خپل مواد کوي کنه دا نور مې سي هغه ډنګر راځي کنه چې وب کوم مې ونه خړم دې ډنګر راځي بيخي
اتاس په نظر په خړو کې یا په غوريزو کې چې مې زیاتېږي کنه او یا ورغستل کېم کله کله چول کېږي په دړي کې دلدا ورته وای مزه څومره ښه کوي.
نه مې ښه شي نه مې خو شولا کې ډېر ښه خوند لري مې څومره زیاتې مغمره خارځي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس پښتنوي په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې للارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
سید خان سیلاب له هلمند پر استولې سمس کې لیکي د افغان سولې لپاره باید په پاکستان باندې فشار راوړل شي. عبدالرحمن له کابل لیکلي دي طالبان باید اوربند تمدید کړي. بشیر حبیب زید لوګر لازري لیکي د سولې خبري به نتیجه ورنکړي تر څو چې بهرنیان ونوځي. ګل احمد له غزنی لیکي د خارجانو د وټولو پر سر ولې طالبان خبري نه کوي چې پر جګړې اصرار کوي. نادر سولمن لیکي اوربن باید هم داخلي او خارجي یو ډول وي نه د امریکا طالبان او پاکستان سره. دا خبري مجله مو هم دومره وه او له همدې سره دلته پای ته ورسېده. په بلې خبري مجله کې احمد شکفر احمدي له تاسو سره دی. احمدي صاحب سهار مو بخیر.
صبح شما هم بخیر.